ته مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام محمد او زما تخنیکی همکاري نادری او د خبرونو بیان دی فرخنداست سلامونه منی وخت شوه 12 بجې په دې خبري غړي کې با ووري د پاکستان ترکی انصاف نه یو شمیر کسان تللی دي د غراز د پاکستان د روپی په ارزښت په اړه هم راپور لرو چې دغه کې ولی کیمرا روان دي نور هم یو شمیر موضوعات لرو تر هر سبق کې له فرخنده صد د سات تازه خبرونه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند پر مشرانو د پاټۍ پر خودو لپاره د باور چول کیږي په سوال کې د وسوالو په دزو کې یو ځای تن وجل شوی یو پولیس والا جوړ شوی دی او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیمه دونسک کې ل خپل عسکرو سره لیدل دي د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند مخکه خو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د ضمانت په وجود بیا نیول شوې عمران خان پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د تحریک انصاف ګوند پر مشرانو پلویانو د ګوند پر خودو لپاره فشار چبل کیږي او په کورونو یې چاپی خورسي کی د لهغه ورسته دا چې د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د ګوند پر خودو اعلان وکړ نو موري پر هغه وخت ویل د نهمه او لسمه مې د پیښو غندنه کوي او د خپل ګوند ترڅنګ د هر قسمه سیاست نه استفا ورکوي بلخوا شاه محمود قریشی هم تیر شپه د ډیالا جیل څخه د خوشی کې دوه لک سات روستو بیا ونیول شو نو موري پر دغه وخت میډیا سره په لنډو خبرو کې ویل چې د ګوند پر خودو هیڅ اراده نه لري د سواد پولر پرته غریزه سیمه بنجوټ کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې یو ځای تن وجل شوی او یو پولیس والا جوبل شوی دی بلخوا پولیس وای په سیمه کې د وسوالو خلاف تلټون عملیات پیل کړی دي د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ناصر محمود تیر شپه ناوخته خبري اعلان وتاویلی چې د منګلور په بنجوټ کې د وسلوالو په ورتګي ځای خلکو لارونی ولاو په دغه وخت دوانه خواو پر یو بلډه سي پیل کړی چې پکې یو تن جمدالی خان وجل شو د پیښ وروسته پولیس هلته رسیدلی او د وسوالو سره پنخته کې یو پولیس والا جوبل شوی دی په پالچینار کې تیر ورځ تکونکو یو احتجاجي مظاهره کړل او له حکومتې غوښتنه کړې چې هلته د استادانو د وجلو د پیښې پلټنې دی وشي او د پیښې ککړ تناندې ونیول شي پر دغه وخت تکونکو ویناوه چې باید حکومت او امنیتي ادارې د هلته د استادانو تحفظ یقیني کړي په احتجاج کې شامل یو تکونکو وایي
کوم حال دا غاده ملو شي کوم ملو نشولو مو دا پلان اې دا کاپټن دې ته مو مختص ولو به مو ټول د دې کوم چې څو کې یو استاد سټډنټيان مو یونین ده هغه مو ورغړو په دا پرګرام ماته مو ټول حالته چې جوج مظاهره کوي
په کورمه کې له هغه وروسته احتجاج او مظاهره پیل شو چې کله د مې په سلورمه د کورمه پر شلوزان سړک په یو گاډي د وسوالو په ډزو کې د گیدو یو سیدونکو وژل شو تر هغه وروسته یو شمیر پاره د لوکسانو د تریمنګل په یو سرکاري سکول کې سلور استادان او درې مزدوران وژل شوی کسان شیا وګړي وو د هغه په خبرسته په کورمه کې سکولونه او موبایل انټرنیټ هم بند شو او تر څو ورځې پورې د کورمه زیاتره لارې د تګ راتګ لپاره تړل شوې وي 13 ورځې د سیمې د بلدیاتی غړو هم په یو خبري غونډه کې له حکومت او امنیتی دارونو د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره آصف علي خان دورانه د نوي ځانګړي استاذ په توګه ټاکل دي دغه وزارت پروند مې په دیرويشتمه په خبر پاڼه کې د نوموړي د ټاکل کېدو اعلان وکړو آصف دورانه سفیر پاتې شوی او د بلوچستان اوسیدونکو دي تر دې مخکې محمد صادق خان د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذ په توګه کار کول نوموړي د مارچ په لومړۍ نیټه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی و چې شاوخوا درې کالې دغه دا تر سره کړه اوس استفا ورکوي او بل خبر دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیمه دونسک کې لاسکر سره لیدلی دا په داسې حال کې د چخکاری د روسته بلګروت سیمه شاوخوا له هغه یو ورځ روسته جګړه په ختمېدو ده چې د اوکران څخه په وسله سمبال جنگیالي او دغه جګړه د پیل روسته په لومړی وار د پولي هغه خواته تر ټولو لوی بریټ پیل ک بلخوا د روسته دفاع وزیر پرون د مخالفه جنگیالي او د محاصره دا وکړو زیاتوی چې روسي عسکرو هوائي حمله او توپخاني کارولي او سرحدي عسکرو دښمن په شاو بوتلو مجبور کړي او د یو شمیر د وجلو داوی هم کړي. بلخوا د دغه داوو په آزاد توګه تصدیق نه ده شوی. دا خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو ورل چې پرخنده صدر نکول تاسیس مو پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وره له پاکستان طرف انصاف زنی مخک خان لاړل په اړه یو کار پوي
اوس هم په پټه باندې لګ پرشر راغی نو هغه خلک ته چې څنګه راغلی او اکه شانتي واپس روان دي.
اول ملکان ډیویژن او قبایلی سیمو د چیمبر اف کامرس غړو د ټیکس نور کولو رعایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی.
مونږ لا د دې جوګنې مونږ لا پخپل خو نه ولاړ ځکه چې مونږ اله کاروبار روان شي د زمونږ نمزه کراګي دلته ملټنسي سیلاب راغې بیا ملټنسي بیا سیلاب راغې.
او د پاکستاني روپی ارزښت پرې وته وجوهات سدي
پاکستان سیاسی معاشی صورتحال دے وقت حکومت سا چکم مسائل دے داغی پہنچے بندے حکومت ہم پاگے کے دیر سنجیدہ نہ دے.
نور ہم یو شمیر موضوعات لرو لمشال راڈیو سرو سے اوس ہم دے خبرونی لمڑی موضوع اردن کو تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پاکستان تر کې انصاف غوند پی ټی آی د زنو مهمو مشرانو د غون پر خودو سلسله روانه ده. د یاد غوند یو مشر او د بشروکونو په خوانی وزیر شیرین مزاری او د پنجاب صوبې د اطلاعاتو په خوانی وزیر فیاض الحسن چوهان پرون د غوند پر خودو اعلان وکړ. په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال شیرین مزاری ویل چې د شخصي وجوهاتو له وجې دغه اعلان کړی. د تحریک انصاف دغه دواړو مشرانو پر نهمه او لسمه مې د خپل ګوند مظاهرو پر مهال د شوي تشدد غندنه کړې. بلخو عمران خان پر ویل چې د تحریک انصاف پر مشرانو د ګوند پر خودو لپاره زور راوړل کیږي او د ضمانت باوجود یې د نیولو لړۍ روانه ده. په نور تفصیل اسلام آباد غوهر مسجد راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو د ګوند پر خودلو سلسله روانه ده. د پی ټی آی یو بل مشر او د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان او د یاد ګوند مهم مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شری مزاری هم د ګوند پر خودلو اعلان وکړو. شری مزاری خو د سیاست پر خودلو هم اعلان وکړو.
د مئی په درویشتمه
اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې شری مزاری د مئی په نهمه او لسمه شوي د تشدد په خو غندنه وکړه. شری مزاری اویل چې پارلیمان او سپریم کورٹ سرا په پوځي مرکز جی ایچ کیو او پوځي اساسون باندې شویو حملو غندنه کوي. شری مزاری زیاته کړه،
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں.
زه د تحریک انصاف گند او عملی سیاست پر خودلو اعلان کوم. زما بچی مور او صحت لومړی توپ دی. د نن نورستو با د یو سیاسي گند برخه نوم.
والدہ میری پرایورٹی ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرایورٹی ہے.
یاد دوی چې د مئی په نهمه پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیولو نورستو عام اولس او پوځي اساسونو باندې بریدونه وشول. حکومت او انتظامیہ د هغو په اساس د پی ٹی آئی کارکنانو او مشرانو نیوکه شروع کړې او د رسنیو رپورټونو تر مخه شری مزاری په لس ورځو کې سلور زلا ونیول شو او همدارنګه شاه محمود قریشی، فواد چودھری او نور د پی ٹی آئی مشران نیول شوی او خلاص کړی شوی دی. هم د مئی په 22مه په خوانی د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان خبری غونډه تر مخه د نهم مئی د بریدونو ذمہواری په عمران خان واچوله. فیاض الحسن چوهان زیاته کړه، د مئی په اوله عمران خان د یو مې مزدور په اړه یو لاریون جوړ کړو او د دې لاریون په بنیاد عمران خان په پوځي سیمو کې د احتجاج تربیت راکولو. د ګوند په زوم میټینګونو کې به د ګوند ویاندانو ته دا ترغیب ورکړل شو چې په میډیا کې به څنګه د پوج او جنرال باجوا خلاف خبرې کوي او یریږي بنا هیڅ به هم نکیږي. د مزاری د گرفتارولو ورستا په ورستیو کې د هغه لور ایمان مزاری چې وکیل ده ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره د ګوند د مشرانو او غړو غم نشته. خو په بل اړخ عمران خان د شری مزاری د نیولو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د اډیالا جیل نه بهر د شری مزاری د نیولو غندنه کوم، د مزاری صحت ښه نه دی او هغه د ضمانت ترلاسه کېدو باوجود ونیول شوه، د دې دپاره چې د هغې حوصله ماته کړی شي. خو د مزاری حوصله به ماته نه کړل شي، ځکه چې ما په خپل ژوند کې څومره خلک لیدلی په ډیرو کې هغه زړوره ده. د پی ټی آی د مشرانو لخوا د ګوند د پرېښودلو په اړه څېړونکي حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی آی مشرانو باندې د ګوند د پرېښودلو زور اچول کیږي او دا ښه خبره نه ده. حسن خان زیاته کړه
کمشي روان دي ما په خیال دا یو ښه عمل نه دی. نو څنګه چې 2018 کې تاسو خیال وشو کله پی ټی آی د الیکشن ته ورتلل نو همدغه شان دي، د مختلفو سیاسي ګوندونو نه خلک چې کم دي هم داسې را روانو پاټې پرېښودې پی ټی آی ته، اوس هم په هغه پاټې باندې لږ پرېشر راغی. نو هماغه خلک ته چې څنګه راغلي وو اکه شان دي واپس روان دي. پاکستاني اسټابلیشمنټ په سیاست کې د دوی خپل اسونه دي او دوی همیشه خپل اسونه ساتي تیار. د دې نه دا پته لګي چې همدغه اسونه چې کم دي
حکومتی سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې تیرې ملي امنیتی کمیټه غونډې کې دا پریکړه شوې چې د مئی په 9 پیښو کې ککړ کسانو کیسونه به د پوځي قانون لاندې چلول کیږي. د شری مزاری نوړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سو سو مشرانو د ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان تحریک انصاف ګوند په ستر عدالت کې د ولسي وګړو پر ضد د پوځي قوانینو لاندې د قضیو د ثبتولو خلاف په درخواست تر کړې. د هغې وروسته چې د مې پر 28 قومي اسمبلۍ د دفاع وزیر خواجه صاحب لخوا وړاندې کړل شوی هغه قرارداد هم منظور کړ چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مې په پېښور کې د وبخې دا لهغه وروستو دا چې د مې پر 28 قومي اسمبلۍ د دفاع وزیر خواجه صاحب لخوا وړاندې کړل شوی هغه قرارداد هم منظور کړ چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي کولو غوښتنه شوې ده. بلخ په سیاسي حالاتو نظر لرونکي وایي چې د مې پر 9 او 10 پر پوځي تنصیباتو یا سرکاري ودانیو کوم کسانو حمله کړي امکان لري چې پر روان وختونو کې د سختو سزاګانو سره مخ شي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسي وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د نیولو په ضد کاروایانې دي غیر قانوني وګرځولې شي، ځکه چې د سیاسي کارکونانو په ضد دا کاروایانې د آئینی حقونو نه سرغړونه ده. دا د هغې وروستو ده چې د مئی په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروستو د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګرو پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو. او د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کوم احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دي نو دا وی په ضد به د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ لاندې قانوني کاروایان کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منځوري ورکړې شوې و. د پېښور های کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملی کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي نو په ولسی عدالتونو کې هغه چیلنج کېدل هم شي. بل خواته د مئی په 28 نیټه قومي اسمبلۍ د دفاع د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی و چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مئی په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 9 نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوز او حکومت غنی چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده. نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مئی باندې ویلې کیږي دا چې کوم د قومي سلامتیه کمیټه غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، په دوانو کې ویلې شوې دي چې په 9 او په 10 مئی باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومي سلامتیه د ریډ لاین چې کوم دی دا کراس کړی دی. دا غي وجنه په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زمونږ چې انټيليجنس ایجنسی دی ډېر غم او غصه راخاره شوې ده. نو دا غي وجنه دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوه طریقو باندې به پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو خلاف ګامونه پورته کولې کیږي. یو دی ملټری کورټ او دوام دی سیکرټ اکټ. نو د دې دوانو وجنه چې پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوی هم دی.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینون کې په دې نظر دي چې د مئی په 9 او 10 نیټه چې پوځي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي ایتیادی وندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاو تریخوالی روان دي، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبریال او شینون کې محمود جان بابر په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغه باندې دهشتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغه غټه وجه دا ده چې په 9 مئی باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دوی د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه هغه خپه او پریشان وو. نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلې ده چې په څه طریقه باندې دا رکټ کړی شي، دا د خپل حیثیت ته واپس راوستی شي.
د 9 مئی د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوې دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړي دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14 نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې ازادي پلټنې وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته وګورئ، سله د مې مخ کې تاسو د غلام بوس راپور واورئ چې پر دې موضوع وو چې پاکستان تحریک انصاف د هغه خلاف درخواست کړي چې په کې د غراز راغلي چې د 9 مې او 10 مې چې د پی ټی آی کوم پلویان وو هغه مظاهره کړي وي، نو حکومت ولې د خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلوي. پاکستان تحریک انصاف د خلاف درخواست عدالت کې جمع کړي. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې په 13 موده کې د ګڼو سیاستوالو د خبرو مبینه غږیزي ټوټې یا آډیو کلپس خبره شوې دي چې هغه دغه خبرې په آډیو ټیپس کې چې کومه راغلي هغه رد کړي دي، خو په 13 ورځو کې د قاضیانو وکیلانو د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلیپونه مخې ته راغلي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالات او عدالتي مقدمو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اړه خبرې شوې دي. وفاقي حکومت د دې د پلټون لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی، خو دا چې په دې غږیزو ټوټو یا آډیو کلپس کې څه دي او د پاکستان د قانون له مخې د یو چا د اجازې بغیر د هغه د خبرو ثبتولو او خپرولو ضد سزا څه ده، په اړه تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو، قاضیانو، دغې د خپلوانو د مبینه غږیزو ټوټو یا آډیو کلیپس خپرېدو په اړه وفاقي حکومت یو درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د مه په شلمه جوړ شوی د دې کمیشن مشري جسټس قاضي فایز عیسا کوي. دا چې دا د چا د خبرو غږیزي ټوټې دي او د حکومت لخوا د پلټنو لپاره جوړ کمیشن به خپل تحقیقات څنګه کوي، په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند د مه په دریشتمه مشال ریډیو ته ویل چې دا غږیزې ټوټې په مبینه توګه د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د یو وکیل ترمنځ د سپریم کورټ د جج پاړه، د خبریال عبدالقیوم صدیقی او د وکیل طارق رحیم ترمنځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مه په نهمه تر گرفتاری وروسته د خوشی کېدو او د سن نورو موضوعاتو په اړه دي. نوموړي زیاته کړه چې عدالتي کمیشن به په دې شروع وسو کې د نن خپل رپورت وفاقي حکومت ته وړاندې کوي.
پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د زوی آډیو چې داغه مخ ترای چې پاغه کې غوډه او پارټي ټیکټ چې دی هغه د خرڅولو حواله سره خبرې کوي. د پی ټی آی د ټیکټونو درېم آډیو چې دا هغه د موجوده وخت چیف جسټس عمر تابندیال د خواخې مخ منستراله او پاغه کې غوډه د سپریم کورټ د فیصلې حواله سره چې دی خبرې کوي چې رڅب کیږي او خان څنګه لیډر دی او اخیری چې دی د دې وخت کې د سیشن کورټ چې کوم جج دی ظفر اقبال داغه د خزي آډیو مخ ترای چې پاغه کې هغه خپل یو ملګری ته وایي چې خان چې دی هغه به آزاد شي.
عبدالله مومند سیاست کړه چې په پاکستان کې د تیر سمودی راهیسی د سیاستوالانو ریکارډ شوی ټلیفوني خبري خبريږي چې لوجه په دې هواد کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی دی. نوموړی سیاتوی چې باید سیاستوالان او حکومتي ادارې د دې حالاتو مخنیوي وکړي. د پاکستانی رسنیو ډان او جیو نیوز تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آډیو لیکس لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. نوموړی ستر عدالت ته په درخواست کې ویلي چې د چیف جسټس د اجازه بغیر عدالتي کمیشن نشي جوړېدی او نه هم د دې لپاره یو جج نومول کېدای شي. عمران خان په درخواست کې دا هم ویلي دي چې په تحقیقاتي عمل کې باید دا هم شامل کړل شي چې دا خبرې چا ثبت کړې دي. دا چې د پاکستان قانون د یو چا د اجازه بغیر د غد ټلیفوني یا مخامخ خبرو د ثبتولو یا خبرولو پاړه سوایي. وکیل شبیر حسین گیګیانی پاړه وایي چې په قانون کې به له اجازه د چا د خبرو ثبتولو او یا خبرولو لړکی د سزا ذکر شوه دی، خو نوموړی وایي چې د دې سزا نوعیت د جرم په حساب سره دی. شبیر حسین گیګیانی زیاته کړه له بده مرغه اکثره د عام ولس ترڅنګ په پاکستان کې حکومتي او ریاستي ادارې هم د چا شخصي ژوند او د انټرنیټي جرمونو د قانون احترام نه کوي.
د دې خبرې د یو پریویسی او کول دا نه مذهبي اجازه ورکړي نه قانوني اجازه ورکړي. اغه هم ایوندا چې کو د چا سره ډیټا متعلق امر وکړي نه غبا غریب باقاعده کوټ ترې کوس کې چیرې د دې سړی مونږ ډیټا روباسو اول ریکارډینګ جرم دی او بیا دا پبلک کول دا پوسټ کول شیر کول وایرل کول دا دویم جرم دی په قانون کې. د دې هیڅ قسم اجازه نشته. دا د سایبر کرایم چې کوم قانون دی پی کا 2016 نه دا غیلاندې باقاعده جرم دی. سوچ پکار دی چې دا ریکارډ څو کوي، دا خو پبلک نه کوي، دا انډیویجوال نه کوي، دا خو زمون د ملک مضبوطی ادارې کوي. نو اول خدا بسو کو د چا خلاف په کیس کیږي، د دې خلاف په گواسو کی نو جرم دی او ملزم دی او مجرم دی ناغه نامعلوم دی.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا په 2018 کال کې جوړ شوی چې تر مخه قانون نافذ کوونکي ادارې په انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو ضد کارروایي کوي او د دې ترڅنګ د پلټنو وفاقي اداره د انټرنیټي جرمونو د تورونو تحقیقات کوي. نو که جرم ثابت شي، عدالت تورن تنتا د بند او جرمانې سزا اورولی شي. په پاکستان کې لدی وړاندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د وزیر اعظم شهباز شریف، د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز او د سن نورو سیاستوالانو مختلفې مبینه غږیزي ټوټې یا آډیو کلیپس خپاره شوې دي چې پکې په زیاترو کې په ملکی او سیاسي حالاتو او د درغلیو مقدمو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په دې غږیزو ټوټو کې څومره حقیقت دی، خو د بشري حقونو مبارزانو یې غندنه کړې او د حکومتي ادارو او عدالتونو د کارکردګۍ لړکی د شفافیت په اړه د ولس پوښتنې هم راپورته کړې دي.
د سیاستوالانو د خبرو مبینه غږیزو ټوټو په اړه تاسو دغه راپور واورئ چې انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوو.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه دی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي.
یو اور کم دا لوگے نمرو زمن بچی مریدا بی بارے دا لاسا یاد لوگے لاسا نو دوی سره سم زمو سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک پنسې پورته کړي وي کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اردوونکو په پړچینار کې پر استادانو د برید خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. تیر ورځ یو ځل بیا د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو احتجاج کړی وو. هغوی په ټیرونو سوځولو مرکزی لار تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې استادانو ته د تحفظ ورکړی شي او د متاثرو کورنیو سره د مرستې وشي. بلخوا د سیمې بلدیتي غړو هم تیر ورځ له حکومته د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې. په څلورمه مې په تریمنګلو کې بلوګرو پر استادانو برید کړی وو چې پکې وطنه وژل شوی وو. دغه پیښه له هغې وروسته شوې وه چې ناڅرګنده وسلوالو د ګیدو سیمې یو تن وواژه. نور حال له سیمې طارق ورغزیرا کوي چې د پورنیو احتجاج کوونکو پر غږ پیلېږي.
دا نارې په پړچینار کې د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. هغوی د نهه پرس پر دغه یو ځل بیا احتجاج کړی وو چې په خبره تر اوسه پر استادانو د شوې پیښې پوښتنه نه ده شوې. احتجاج کوونکو ټیرونه په سوځولو مرکزی لار تر څه وخت بند کړی وو. د هغوی د غوښتنې وې چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي، بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپارل شي او اخیری لا متاثرینو سره دې مرسته وشي. په احتجاج کې شامل یو ځل کوونکو وای کا غوښتنه ونه منل شوې نو خپل احتجاج به نور هم سخت کړي.
موږ حواله سره دې څنګه مطلب کوم حال دغه د ملو شکه ملو نشولو موږ پلان اې د کاپټن دته موږ توش ولو به موږ ټول د دې کوم چې څوک چې یو ستاره دې سټډنټیان موږ یو یونین دې هغه موږ ورغړو په کایدا پرسلام ما ته موږ ټول حالت احتجاج مظاهره کوي او راپور موږ ورځو ورځو چې څوره پورې وي ته حال نه موږ
پر سلورم مای نه معلومه کسانو لخوا پر شلوزون سړک د ګیدو سیمه یوتن ترويشتل کې دوه پاس زنی بلواګه د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغه لته د شوی پیخې پر د عمل کې پر استادانو بریدو وکړو چې پکې وته نمړ شول. تر هغه پس د یاد پیخې خلاف په پړه چنار کې د احتجاجي غونډو او لارینونو سلسله روانه ده. پر درويشتم مای په پریس کلب کې بلدیاتي غړیو هم ناشته کړي چې پکې هغه پر استادانو برید په سخت ټکو غوندلې. ځای مشر ملک زرتاج حسین وای دا یو تر هغه غریزه پیخه وا خورته ذاتی دښمنی رنگ ورکول کوشش شوه چور باندې دوی خفه دي.
ستا د زمکی په نظر او د تیر کړي ده دا د تای ریپیټیشن کړي وای چې دا د کوم ځای واستازان دي دي کوم ځای غدي دي زمکی سره هیڅ تعلق نه لري.
په تریمنګل کې بلواګرو ټول هغه تنان په نخکړي ول چې تعلق یې لاشي مسلک سره وو. په نخښیو کې سلور استادان هم شامل ول چې د هغوی لواحقینو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسي لاندې درو پومرسته شوه. بلخوا په دغړه موږ د ضلع تنظیمي مشر سید سیف الاسلام شاه درست ترلاسه کړو او نه پولیسو ته سویلی. البته د نهه پوره شوي احتجاج ته د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیا یو غړی حاجی علي جواد توري په خپل خطاب کې ویلي حکومت چې د پیښې په باره کې کم تحقیقات روان کړي له هغه دی مطمئن دي. توري زیاته کړې په پیښه کې چې څومره هم خلک ککړ دي هغه ټول معلوم شوي او تر هغه نیولو پورې به هر قسمه مرسته له حکومت سره د هغه جاری دي.
الحمدلله مو څومره تفتیشي ادارې دي هغه باندې بالکل بھرپور اعتماد ده. هغه مو ته کوم بریفینګ وغیرہ راکای نه نه ډی پی او صاحب سره نو سو هغه کې اوس الحمدلله هغه ټول معلوم شوال چا سره تربګای او چا سره چکو چا سره کونه او چا سره توپاکو.
په کورما کې تر خنډی بریدونو پس حالات دومره خراب شي بیو چې حکومت سکولونه بند کړي ول د مختلفو سیمو لارې تړلې وي. امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولې ول او پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې وو. په سیمه کې د شیسونی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوښتي دولسنی بجې شوي او فرخنده صدهم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې لاغوي د خبرونو سرټکی وورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند مخکښ او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د ضمانت باوجود بیا نیول شوی. عمران خان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي د تحریک انصاف ګوند پر مشرانو او پلویانو د ګوند پر خاوندو لپاره فشار اچول کیږي او په کورونه یې چاپی غورسی کی. د لاغې وروسته دا چې د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د ګوند د پر خاوندو اعلان وکړ. سواد په لری پرته غریزه سیمه بنجوټ کې د وسوالو لخوا په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس والا جوړ شوی دی. بلخوا پولیس وايي په سیمه کې د وسوالو خلاف د لټون عملیات پیل کړی دي. په پاړچینار کې تیر ورځ تکونکو یو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته د استادانو د وژلو د پیښې پلټنې وشي او د پیښې ککړ تناندې ونیول شي. پر دغه وخت تکونکو وینا وا چې باید حکومت او امنیتي ادارې د هلته د استادانو تحفظ یقیني کړي. تیر ورځ د سیمې بلدیاتي غړو هم په یو خبري غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو نه د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې. بلخوا په سیمه کې د شیا او سنی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره آصف علي خان دورانی د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. دغه وزارت پرون د مئی په 23مه په یو خبر پاڼه کې د نوموړي د ټاکل کېدو اعلان وکړ. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیمه دونس کې لاسکرو سره لیدلی. دا په داسې حال کې دا چې ښکاری د روس د بیلګروت سیمې شاوخوا له هغې یوه ورځ وروسته جګړه په ختمېدو ده چې د اوکران څخه په وسله سنبال جنګیالیو د دغه جګړې د پیل وروسته په لومړي وار د پولې هغې خواته تر ټولو لوی برید پیل کړ. دا خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو وردل چې پرخنده اسد وړاندې کول. تاسو زموږ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ کې راځو دیتا چې تیر ورځ د سواد په منګوره کې د ملکن ډیویژن او په خوانی قبایلی سیمو د چیمبر اف کامرس غړو هنګامي غونډه کې د جون دیرشمې وروسته د ټیکس نه ورکولو رعایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. په دغه وخت د تجارتي خونو د مشرانو وینا وه چې په سوات او قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ له وجې کاروبارونه د زیان سره مخ دي او باید حکومت دوی ته سهولتونه ورکړي. په غونډه کې د صوبې د گورنر ورور سجاد خان هم موجود وو. د نوموړي وینا وه چې دی به له گورنر سره د ټیکس نه ورکولو د مودې پر غځولو خبرې کوي. په اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چیمبر اف کامرس په مشرۍ کې جوړ کړی شوی هنګامي اجلاس کې د ملکن ډیویژن اوو ضلعو او پخوانی قبایلو نه د سلور ضلعو د چیمبر اف کامرس عہدیدارانو، د هوټل اسوسیشن، ترانسپورټ، پیټرول پمپ اسوسیشن او تجارتي اتحادو غړو ګډون وکړو. ونډه کې مشرانو ویل چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې کال 2013 کې ملکن ډیویژن او بیا د پخوانی قبایلو ضلع د پاکستان په قانون کې راوسته شوې. د سیمې ته د جون 2023 پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شو، خو اوس حکومت دغه موده نه غځوي. د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علي ویل چې دوی په سیمه کې خپله ټوله سرمایه لګولې، په زرګونو خلکو ته روزګار برابر کړی. حکومت ورته څه قسمه اسانتیاګانې نه دي ورکړي، شته روزګار ولا متاثره کوي.
حکومت نے یو سوال کو چې دا الله او دا الله درزا چې د ملکن ډیویژن چې کم
جوړ کم قانون او هغه تاسو بحال کړئ او کو دې نه بحالای د بیا به مجبورن موږ ټول خلکو ته موږ به راوځو موږ به احتجاج کوو.
د باجوړ چیمبر اف کامرس او ځای تجارتي اتحادیه مشر لالی شاول چې په خوانی پټه ضلعو کې د روزګار موقع د نش برابر دي بیا هم ځای خلکو لک کاروبار روان کړي هغه کې هم حکومت خندان جوړوي.
پټه کې هیڅ نشته لکه انډستری د یو سواد کو تاسو ویني نو تاسو زما باجوړ تر راشه زموږ سره باجوړ کې شلپین دي د شکم دي د مربل پکټین دي او څه د بر پکټین دي نور څه خاطر خو د حکومت تر پڅنشت دي او د دې ټیکسونو ادا کول د زمونږ د وسو د بس خبري بدینه دي په انډستری نه د لګولې خاطر خوای موږ له مراد نه دی راکړي د تعلیم صورت حال زمونږ دغه دي د امن صورت حال زمونږ دغه دي زه وسم تاسو ته او د پټه کې چې څونه خلک دا کوي دې د سلوټ پدې کوم چې دا هغه خلک دي چې د خپل سرمایې سره د ملک جهاد کوي د بتو ټلیفون موږ تر روان دي موږ خدای شی مطلب دې یو سره د مسترد کوو.
د وزیرستان نه راغلی د بارډر ټریټ فیډریشن مشر صابر خان وای چې حکومت تر سره د اربون روپو د ترقیاتی کارونو مرستو اعلان کړو خو هغه نه دی پوره کړی شوی.
دې علاقې سره مونږ د مرجر اوشو یا ارسجل جوشو کومه وادي چې حکومت کړی دی عوامو سره پکار ده چې هغه وادي دی حکومت پوره کړي. کچری هغه پوره وادي نه پوره کړي نو بیا زمونږ هم هیڅ قسم واده نشته او کچری هغه نه پوره کړي زمونږ هیڅ واده نشته. زه د دې خبرې بیا تایید کوم چې مونږ لا یو کمیټي جوړول پکار دي چې مونږ وزیر اعلی صاحب سره او گورنر صاحب سره بلو شو نو زموږ مشکلات چې دی هغه به ان شاء الله حل کیږي.
ورنډه کې شریک د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي رور سجاد خان ویل چې هغه به د چیمبر اف کامرس ټاکل شوی تنان وخت گورنر سره ملاقات کوي او د ټیکس ریات مودا غزولو پاړه به د چیمبر اف کامرس غوښتنونه خبروي.
گورنر صاحب اني ټیم تاسو به حکم کوي او ان شاء الله به درته زیریږي دا درته زه ان شاء الله دا جب واده درسه کوم ولی چې اغه سره درد شتا
د حکومت نه غوښتنه وکړه شوه چې ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې دی د ټیکس رعایت موده لسو کالو پورې وغځولی شي. دې نه وړاندې د غوښتنه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشرانو او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلی او په سینټ کې هم شوې ده خو مرکزی حکومت لا په دې اړه څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې
مشال د توګه استې اوریدونکو پروند مې په دروښته ما د روپې په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې د امریکایي ډالر بیا 3 روپې نور هم زیاته شوه. دا وخت یو ډالر بیا 3.8 روپو ته رسیدلې. بلخو د پاکستان مرکزی بانک وايي تیر ورځ په انټر بانک مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ 95 پیسې زیات شوه او 2.8 روپۍ او 15 پیسې ته رسیدلې. په پرانستي مارکیټ او انټر بانک کې د ډالر ترمنځ فرق 1 روپۍ ته رسیدلې. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور نه ترلاسه کیږي او په ملک کې د سیاسي کړکیچ له امله د پیسو مارکیټ د فشار سره مخ دی نو ځکه د پاکستاني روپۍ ارزښت غورځيږي. په اړه نور تفصیل نیازلی اورو.
د مای په درشتما پاکستان کې په آزاد مارکیټ کې ډالر نرخ نور 3 روپۍ ګران شوی او په ریکارډ کچا 3.8 روپو ته لوړ شوی دی. په عین وخت کې بیا په انټر بانک مارکیټ کې ډالر 9.50 پیسې نور ګران شوی او 2.8 روپو او 15 پیسو ته رسیدلې دی. په پرانستي مارکیټ او انټر بانک کې د پاکستانی روپۍ او ډالر ترمنځ فرق 20 روپو ته رسیدلې دی. په کراچۍ کې پیسو د بدلونکو اتحادیه مشر ملک بوستان د مای په درشتما مشال لیډیو ته ویلي چې هواد ډالر او تا سخت ارزښت لري. په مارکیټ کې ډالر په اسانه نه ملويږي نو د بدمرغه پاکستان کې یو دریم غیر قانوني مارکیټ هم جوړ شوی دی چې پکې د انټر بانک مارکیټ او پرانستي مارکیټ نه علاوه امریکایي ډالر په ګران بیا خرڅيږي.
ڈالر کا آج ریٹ بڑھنے کی وجہ بہت سی
دے وائی ڈالر نرخ تزیاتی دو سو علت دی دا ایم ایف نا پور نہ ترلا سکے گی پہواد کی سیاسی کڑ کھینچتے زکا ہیواد کی ڈالر روز تربلی گرانی کی حکومت ترا روان میاش کے سلور ارب ڈالر قرضوں بیر تور قول ہم دی او سالانہ بجٹ ہم پسر دے دا حالات بہم دا سروان وی تر سوچے دا ایم ایف یا ملگرو ہیوادن نا پور نبی ترلا سے شبی
یا دوست ممالک سے کوئی امداد مل نہیں جاتی
دا ملک بوستان پوئناچ و پرانستی مارکیٹ او انٹر بینک کی دا پاکستانی روپے او ڈالر ترمنز فرق یہ بھی شروپوتا رسید لے دے بیا درم یا تور مارکیٹ ہم جوڑ دے چپک ڈالر دا آزاد مارکیٹ نہ ہم پکرا نہ بیا خرسی گی دا وقت پاکستان کی دا ڈالر نرخ اولی روز تربلی زیاتی گی پکراچی کی اقتصاد پوہا جرنلسٹ وکیل رحمان بیا مشا لیڈیو تو ویلی دا نڑیوالی مالیاتی ادارے ایم ایف لخوا پاکستان تا پور نہ ترلا سکے گی او پمل کی دا سیاسی کڑکیچ لاملہ دا پیسو مارکیٹ دا فشار سر مختے
پاکستان چې کوم ایم ایف سره کوم د قرض پروګرام معاملاتونو هغه دی وخت کې اترې دي ایم ایف د طرف نه هغه کې چې دنه سپیشل اپ نه کیږي او پاکستان چې کوم سیاسي معاشي صورتحال دی وخت کې حکومت سره چې کوم مسائل دي دغه په وجه باندې حکومت هم پاره کې ډیر سنجیده نه دي نو هغه پروګرام په دې وخت کې فعال چې دی هغه اترې دو یو وجه خدا دا دویم وجه دا چې دی جون کې تقریبا 2000 ډالر چې دنه هغه پیمنٹ کولی ریزرو زمو کم دي نو دغه په وجه باندې دا څنګه وجوهات
د وکیل رحمان په وینا د سیاسي اړی غړی لامل د ډالر سپلای کم شوی او بل دا چې حج سیزن هم پیل شوی دی چې لامل په مارکیټ کې د ډالر او طلب سیوا شوی دی او بیا بهر هیوادونو کې مش پاکستانی خپل پیسې بغیر قانوني لاري پاکستان ته راليږي او دغه پیسې په تور مارکیټ کې په زیات قیمتي لیندین کیږي دا چې ډالر ګرانی کی پام ولسپي س اقیس وی په پیښور کې اقتصاد بوها خبريال طاهر امین بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستان زیاتره خوراکي توکو ترڅنګ نور شیان د بهر هوادونو راغواړي چې دغه لیندین په ډالر کې کیږي نو چې پاکستانی روپی غورځيږي نو په هواد کې بګرانی او بیروزګاری هم سیوا کیږي
په ایکسپورټس کې مسلسل پاغه کې هم کیمرا روان دي او دغه شان زمون چې کوم لارج سکیل مانیفیکچرینګ انډستری دا دغه په پروډکشن کې هم تقریبا 8-10% په دې لسو میاشتو کې هغه کیمرا غلې دي نو سمره چې کوم زمون اکنامیک انډیکیټرز دي هغه په لاندې روان دي په داسې حال کې په روپیا باندې پریشر نور هم سیوا کیږي چې کله په روپیا پریشر سیوا کیږي چې یو خزم پروډکشن کمی گی دے پو جبان ایکسپورٹس چکم دے اغا غرزے گی تاشان مہنگائی راضی غربت راضی بے روزگاری راضی
پاکستان چی دے اقتصادی مشکلات سر مختے پاکستان دے نڑیوالی مالیتی ادارے آئی ایم ایف سخا دے نہم جائزے دا پور ترلاسہ کولو حسی کبھی خود تیر کال دا نومبر را حسی دا آئی ایم ایف سرا دا پور پروگرام دا زن خکار دے نیاز علی مشال لیڈیو کراچی نوی
نڑائی
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
اردن کو د شمالی وزرستان د شمال سیزون کې غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاک وګرځوي او دوی د خپل کورونو ته ستانه کړي د شمال دغه سیزون کې له تیرو نه کلونو راهیسې بې کوره دي د پاکستان پوځ په 2013 کال کې د وسلوالو ضد ضربزب په نوم عملیات کړي وو او پر دې مهال تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو په دوی کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي خو په ګڼ شمېر اوس هم په مختلفو سیمو کې د بې کورۍ ژوند کوي پڑے دو عمر وزیر دارا پور اورے
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزی مشرانو په یو جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړې خو ورته وویل شول چې د شوالو سیدونکو د واپسې مرات نشتا سو غوښتنې کړې چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي هلته د ډنګو کورونو د ماویزو سروي او نور مرستې د دوی هم حق دی زکه چې 2014 کال فوزی عملیاتو را حاصل هم به کور دی د شاوالو سیدون کې د غوښتنې هم کړي چې د شاوال دو میسایل او کمی شناختی کارت هم د شاوال په ادرس پتا ورته جاری شي د شاوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې دا خود واپس ایمرسته د شاوال به کور شو لپاره نشتا زکاچه د شاول شمالی وزیرستان دو میسایل پتا یا ادرس دغه خلک نه لري نو آیا شاول د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کړي، خو چې کیم د وپسې د آی ډی پی مراحت یا د کیری سروې دي د هغې نه و توس نه محروم وستای تو پاک چې زه خپل هم موجود وم چې ویلې ده چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنې دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سول انتظامیې نه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاسه کلې نه میږ دار په دار خاورې په سر ګرځي، نو خپل وطن موړانګړي چې پروتای خپل نکنای ټټو بایدای، نو په چار دو چې میشته د خو وطن ا دغه خوبرې شناخت غو ملاوشي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتی چې دا ورته ملاوشي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوې خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو نه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تنه کولا وشول چې د خلکو د خپل علاقے نه بهار دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلکو جرګاو وشتل چې تاسو واپسی وي، خو تاسو د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې میشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، د خلکو د مثال جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکاخیل جانی خیل کبل خیل گربز دا قبیله دا یا پټول نقشلا د تحصیل د ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شاوالو سیدونکو د غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوښتل، نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور د غسیما په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاول د واپسی لپاره هڅه پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلط آباد دي. ضرب اعظم عملیات رهسه د شوال خلق هم به کور شوی چې لا هم پورا تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاندی هلی،
تاندی هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې د والیبال ټورنمنټ چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وو پای ته رسېدلی. په دې سیالیو کې چې د خوست د بیلابیلو ولسوالیو د سیمو د والیبال دیرشو لوبډلو برخه واخیسته، نندارې لپاره یې هر ورځ د لوبو یاد میدان ته سلګونه کسان ورتلل. نور حال په دې راپور کې چې هلته د والیبال لوبې د کتونکو پر غږ پیلېږي.
د خوست د تنې ورسولۍ د ګوربزو په صحرا کې د والیبال سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، د مندوزیو د منتخبي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال د دې لوبو د لنډارۍ لپاره د تنې ولسوالۍ د اوسېدونکو سربیره د خوست د مرکز او نورو ولسوالیو ګڼ نور خلک هم ورغلي ول چې د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو، ګرمو ولولو او غورځیو بدرګه کولې. د مندوزه یو د والیبال د منتخب لوبډلې لوبغاړي بلال مشال رډیو ته ویل
وکیندا ډول ټورنمنټونه د زونونو دی والی انسجام په برخه کې ډېر ګټه ورته میږي په دې ورسته یو کې مسولینو ډېر توجه کړی دی والیبال ټورنمنټو جوړولو ته او غوښتنه مو دادو چې د معیاري والیبال لپاره لا هڅه ګړندۍ کړي
د لوبو تابعیا کوونکو وویل د دې سیالیو موخې په کلیو او قومونو کې د خلکو ترمنځ د ستونزو له منځه وړل خلکو لپاره سالمه بوختیا او د حکومت او ولس لخوا په ټولنه کې شته ستونزو ته په ګډه د حل لارو موندل دي. د لوبو یو تابعیا کوونکی شریف الله درویش وایي
ویګه دب دغه و چې د کلی ځوانان او د کلی خلک په وځي وسطو د خلکو د پوره د تپری چانس برابر کو او ان شاء الله پاینده کې بم دا د پیچ د خلکو د پوره میګ بیا هم خدمات وکړو.
د خوش اوسیدونکو وایي سپورت د نور خو اغیزې په خوا کې دې ته هم لار هواروي چې خپلې ستونزې او غوښتنې مخامخ له چارواکو سره شریکې کړي او حل لارې ورته پیدا کړي. د تڼیو خوروال عثمان حیدر وویل
ولس او دولت یا چارواکي دلته سره وځته کیږي هغه ولس چې څه غوښتنه او ارمونونه وي هغه مسؤلین ته مخامخ کوي یا دغه ټورنمنټول لارې مسؤلین خپل پیغام او میسج ولس ته وړاندې کوي.
یادونه ورده خوش د هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه څلوي وزارتونه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رزمي او غیر رزمي ورزشونو په تمرینونو بوختي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دوده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
مشال اړ ته وګستې په خوست کې مو د فوټبال د اوبخې د والیبال د ټورنمنټ په اړه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته خو دلته کې وړه شان د ماخلو
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې ل تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
رودن کو ایس مت یا ایس هغه نشد چې پرسته کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډېرې خلک روغ دي شوې دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ دي. دا مې روغتیا چارو پوهان وای پر ایسو د روغ د کسانو شمیر ورستر بلی په زیاتېدو دي. دا چې ول یو دې مسلې حل څه دي دا به د داود خټک په دې راپور کې وره.
بس یہ خرچی ملاوی کی دیکھ رہی آگے رہو جی بس یہ غلط لگ
ہر یو کس لگیا دے چی اوی آئس چوڑی وہ 200 روپے گرام میں خرچے.
کرسٹل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خبرېدونکې نشه ګرځېدلې. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعه تی ویلې او دا وخت په نشو روغ دي کسانو په مرکز کې علاج روان دي وایي له تیرو شپږو کالو راهیسې آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوری لپاره ل ملک بهر د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړ.
کله مې شروع کړل پلار هم سعودي عرب کې ولاغه نه د کور څو غنو مچا زو ما دغه وایي مې شروع کړل مشاله نو دا بس لا غنه پاتې بیا راو لم پو شوم پکې نو بیا دې مې نه کوی دا مې وډید غوستا کینه به مې کوی لام به مې څنګه کولی کوی چې ډېر مې کوی لام به مې څنګه کولی کوی.
کس هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کرش مې نه ده معلومه خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خبرې کوي. ڈاکٹر طارق محمود چ په پیښور کې پنښو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوي برابرون کی تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وای هغه کسان چې اول به چرس یا هیروئن استعمالول اوس یې آیسته مخه کړی دی. د ډاکټر طارق پوینا کسه هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیسته مخه کوي، خو په دې کې یو لوی برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دانشه شروع کړي او بیا یې عادي شي. ابرار خان هم وای چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شوه او شپه او ورځ به ګرځیده او خوشاله به. د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویش کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی، وای آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ڈاکٹر سبا خان په چار سده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چار سده کې دی، او چار سده کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري.
نوموړي وای آیس نشه تر بلې اړې اغې په تیزی سره مخ په زیاتې دوه. ډاکټر سبا خان وای له څېړنو یې ثابته شوی چې آیس نشه اوس په کورنو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه چې هغوی نشې فیم خرڅوي هم، نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپله جوړو. نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلې یا مطلب یو سپیسیفک ایریا و چې په هغې کې جوړېدلې، نو بیا هم د دې څه مخنیوی کېدلی شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړوي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آیسمت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي، او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولای چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي، او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدی په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی، وای آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وای ډیر هغه ملګری چې د سره یو ځای د نشه کوا اوس مړ شوی دی یا په جیلونو کې. د آیسمت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکي وایي هغه وخت په د سمګلینګ لارې میت له ایرانه پاکستان ته راتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول، خو اوس دا نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو تا وګستری لادمه مخکې تاسو د داوود خټک راپور واوریدو چې د آیس نشي پاړه باندې